په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات کې د حلقوي سړک پرانست. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو په باب به هم واوري چې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پپل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلی لینس او ځینې نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تېرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته دللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترینکوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او تر څنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید په روانه جګړه کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هیله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه لازده ایرادو او ریده هم دسمه اونه ریده چو خبرونه هم ده. امریکا ده بحرنوی چار وزیر وی ده ایران لخواد مزایل و ازمویل پروگرام ده پراخی دو پحال کده. مایک پومپیو پرون پر نیویار کده ملگرو ملتونو ده امنیت چورا غونده ته چه پر ایران متمرکزه و ده سرگنده ونی وکده.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمایل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمایل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته د غراز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پنټاګون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پنټاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نوره مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي، خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوي موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هیواد په ختیځه برخه کې پر هغه 90 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابللی دی. په دغه حمله کې چې وړم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او درېیم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده هوزین نور خبرنه غړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وپړنه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کم د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. د سولې د روانو هڅو په اړه راپور لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد بنن په بلجیم کې د ناتو له چارواکو سره خبري وکړي. خو له دې راپور مخکې هرات ته د هرات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په باب راپور اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل افغان ولسمشر د یو لړ اقتصادي پروژو د پرانیستلو لپاره هرات ته تللی او نن هم په هرات کې د حلقوي سړک پرانیسته وکړه. د کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله را سره دی. اکرام صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو له هرات راپور درلوده چې اشرف غنی نن سهار چې کله هرات ته ورسید هلته حلقوي سړک پرانیست. که د په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي چې دا کوم سړک دی او اشرف غنی به په دې سفر کې نورې کومې پروژې پرانیزي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار هرات ولایت ته رسیدلې دی. حلقوي سړک پرانیست. تاسو هم یادونه وکړه وړاندې زموږ خبریال په سیمه کې هغه هم وویل چې دغه سړک پرانیسته وشوه. دا د هرات حلقوي سړک دی چې په جوړېدو سره د هرات ډېرې زیاتې ترافیکي ستونزې حل کیږي. په غونډه کې هلته د پرانیستې پر مهال باندې دا خبرې وشوې. د هرات د ولی ویان فرهاد جیلاني سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لدی وروسته به شاید یو سات وروسته د بلاجوردو لار پرانیسته وشي چې په دغه پرانیست غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او یو شمیر نورو هیوادونو استادو هم برخه اخیستې ده. غوی را رسیدلې دي او غونډه به په سوشي بو کې پیل کیږي. هغه نو وروسته به کله چې دغه لار پرانیستل شي نن به په افغان تولیداتو نه بار کانتینرونه د چین او د ترکیه په لور باندې حرکت وکړي. فرهاد جیلانی چې شي په دغه نه کانټینرونو کې په پینزو کې به نه او پومبه بار وچ چین ته وړل کیږي. همداشان په سلورو نورو کې به کشمش کنجت او د هندوانو تخم بار وچ هغه به ترکیه ته ولېږدول شي. تیر ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستل شاه حسین مرتضوی ویلی چې د دې لارې په پرانستو سره به افغانستان په سیمه کې واربیا خپل تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. د ویلی چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یو هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو لار چې په تیر وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هرات د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپینه بیا ازربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځای بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر سوداګرو هم د دغې لارې د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې په دې سره به په افغانستان کې سوداګري ډېره پراختیا ومومي، ځکه چې د همدې لارې نه به افغانستان آزاد اوبو سره هم ونخلي. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله. اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امر د افغان ولسمشر اشرف غنی هرات ته تللی څو اقتصادي پروژې پرانیزي. لومړی هم د هرات حلقوي سړک پرانستنه وه چې مخکې وکړه، او په پام کې ده چې د لاجواردو ترانزیتي لار هم نن پرانیزي. د لاجواردو ترانزیتي لار د هرات له تور غونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقنی بندره پیلېږي، له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیرېدو له اروپا سره نښلول کېږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پروژه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اواز اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په بروکسل کې د سولې په اړه د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري، او تمه کیږي چې دواړه لوري به د سولې په روانو هڅو خپل نظریات سره تبادله کړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري، خو اصلي هدف ته تر اوسه نه دی رسېدلی، او هغه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې تر اوسه پورې طالبان له دې کاره ډډه کړې ده. نور تفصیل د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه 11 ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېد چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي. او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي، د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی. خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندی کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څیرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.